ستړي مسې وخت د غرمې دولس بجې سوي نن د خالي ورځ د 2018 کال د اپریل 2 ده. د مشال لیدو د نن ورځې نسته خبرونو په خبري ګړې کې مو زه عبدالحی کاکړ او اسرار عالم مومند هرکلی کوو په دې هیله چې تاسو به روغ او خوشحاله یاست. د پاکستان، خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، روس او ترکیه او افغانستان په اړه لیکونه او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته پوښتنه کوو. په پیل کې به اسرار عالم مومند خبرونه وړاندې کړي.
خیبر پختونخوا د جنوبی ضلعو خلق د چین پاکستان اقتصادی راهداري په اړه د مرکزی حکومت د موجوده تګلارې پر ضد احتجاج پیلوي. د پوځي عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان څخه تازه په لسګونه کورنۍ بې کوره شوي او د امریکا ولسمشر وایي لا هم د اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلعو خلک د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزي حکومت د موجوده تګلارې پر ضد احتجاج پیلوي. پرون مازدیګر د خیبر پختونخوا اسمبلۍ ته په خپله وینا کې د وزیر اعلی پرویز خټک سلاکار ملک قسم خان خټک وویل چې دغه احتجاج به د اپریل په 11 په اسلام آباد کې د قومي اسمبلۍ او سینټ ګډې غونډې پر مهال ترسره کوي. نوموړي تور پورې کړ چې د یادې اقتصادي منصوبې په اړه د پختونخوا خلک په تیاره کې ساتل شوي او له پښتنو سیمو د تیریدون کې لارې پر ځای ټول کار د پنجاب په مشرقي لارې روان دي.
او باقاعده د جنوبي اضلاع چې څومره پولیټیکل پارټیز دي، ایلډرز دي، درې څلور اجلاسونه وکړ، موږ به ډېر په باري تعداد باندې هلته احتجاج کوو.
خو د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې لومبیا به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په مشرقي لاره کار سرته رسولی شي، خو پښتانه سیاستوال دا نه مني. د پوځي عملیاتو له کبله شمالي وزیرستان څخه تازه 240 کورنۍ بې کوره کړل شوي دي. د غلام خان تحصیل نه د سیدګي قبیلې دغه کورنۍ چې تېره ورځ بنو ته کډه شوي په اړه د وزیرستان مشران له سختو اندېښنو سره مخ شوي. د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر ملک غلام نن مشال ډو ته ویل چې حکومت د پخوانیو کډوالو بیرته لیږلو پر ځای نور خلک له سیمې راوباسي. ملک غلام وایي حکومت ژمنه کړې وه چې د روان کال تر پایه به د شمالي وزیرستان هغه څه باندې 100,000 کډوال بیرته ستنولی شي کوم چې په کال 2014 کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره کړل شوي وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي د 2014 کال پرتله تیر کال په پاکستان کې د تشدد پیښې کمې رامخته شوې، خو د نور وخت پرتله د 500 سزاګانې ډېرې ورکړل شوې دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن لخوا پرون په خپور شوي رپورټ کې ویل شوي چې په 2015 کال کې 3,000 مرګي بریدونه شوي، وسلوالو په سیاسي خلکو 140 حملې کړي او د تشدد په پیښو کې 4,612 عام وګړي وژل شوي. رپورټ وایي هم په دغه کال کې په څه باندې 900 جنسی تشدد شوی چې پکې د 143 مرمنو په مخونو تیزاب چول شوی دی. افغان چارواکي یوایي د افغانستان د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چې اول پړاو یې بشپړ شو تر سلو زیات وسلوال طالبان وژل شوی دي. چارواکي ادا کوي د دغو عملیاتو په نتیجه کې د شینډنډ 70% هغه سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوي چې مخکې د وسلوالو په کنټرول کې وي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد تېر ورځ مشال ډو ته ویل چې د پوځي عملیاتو په لومړي پړاو کې په لسګونه وسلوال جوبل شوي هم دي، خو لا هم وسلوالو پر دې اړه څه نه دي ویلي. په نږدې راتلونکي کې د ننګرهار ولایت په 14 ولسوالیو کې د افغان ځواکونو لخوا پوځي عملیات پیلېږي. د ننګرهار د والي ویاند توله خوږیانی تېر ورځ مشال ډوسو ویل مخکې تر دې چې دولت ضد وسلوال خپل د سپرلي فعالیتونه پیل کړي، دوی دغه عملیات په پام کې لري. د ده په خبره دغه عملیات ښایي په خوږیاړو، اچین، چپرهار، هسکي مینې، کوټ، بټي کوټ او ځنور ولسوالۍ کې ترسره شي. مشال لړیو ته غوږیستئ. د امریکا ولسمشر د نړۍ په مشرانو غږ کړی چې د حساس اټومي تنصیباتو د خوندیتوب لپاره لا نور ګامونه پورته کړي، څوره د په خبره د داعش وسلوالو په څیر د لیوانو مخه ونیول شي چې اټومي وسلې یا ریډیو اکټیو مواد ترلاسه نه کړي. باراک اوباما دغه څرګندونې پرون په واشنگټن کې د اټومي امنیت د 2 ورځنۍ سرمشریزې په پای کې وکړي.
There is no doubt that if these
نوموړی وایي په دې کې هیڅ شک نشته که دا لیونۍ اټومي وسله یا اټومي مواد ترلاسه کړي د بېګونه خلکو د وژلو لپاره به کار ترې واخلي. نو د همدې لپاره زموږ هڅې خورا مهمې دي. د امریکا ولسمشر ویلي دي لا هم دا اندېښنه شته چې ترهګر اټومي وسلې ترلاسه کړي، خو لخه مرغه د ګډو هڅو له امله تر اوسه هېڅ ترهګر ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسله یا خطرناک راډیو اکټیو ترلاسه کړي. د سعودي عرب العربیه نیوز ټلویزیون په بیروت کې خپل دفترونه تړلي او خپل 28 کارکوونکي یې لرې کړي دي. دا ناڅاپي پریکړه د ریاض او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د کړکې چکاسي کوي. ایران د حزب الله پلوي کوي. العربیه ټلویزیون تېر ورځ په اشاره وویل چې د ټي وي کارکوونکو ته یې د امنیتي اندېښنو له کبله خپل او د دغې ټلویزیون د همکار الحدث دفترونه تړي. په وروستیو کې په لبنان کې مظاهره چیانو د سعودي عرب ځینې رسنۍ هم اغېزمنې کړې دي. روس تور پورې کړی چې د ترکیې درې سازمانونه په شام کې د اسلامي دولت ډلې یادایش ته پوځي سامان برابروي. په هغه لیک کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږل شوی او پرون افشا شو، په ملګرو ملتونو کې د روس سفیر ویتالی چورکین ادعا وکړه چې د 1,900,000 ډالرو په ارزښت کیمیاوي مواد د ترکیې له سرحدونو په شام کې دغه سختدریز ډلې ته قاچاق شوي دي. خو په ملګرو ملتونو کې ترکیه استازو لا هم پر دې اړه څه نه دي ویلي. او اخیری خبر د کرکټ، د شلوریز نړیوال کرکټ کپ فائنل لوبه سبا د اتوار په ورځ د ویسټ انډیز او انګلینډ ترمنځ ده. دغه میچ د هندوستان د کلکتا په ایډن ګارډن میدان ترسره کیږي. په سیمی فائنل میچونو کې ویسټ انډیز هند او انګلستان او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړي. د اتر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار عالم مومن دوا اوریدل. د خیبر پښتونخوا د جنوبی اضلاع سیاسي ګوندونو او مشران به د چین اقتصادي راهداري په اړه د خپلو غوښتنو په حق کې په اسلام آباد کې د احتجاج کوي، خو اندېښنه یې څه ده؟
پنجاب ارسو پنجاب کی کیڑی صبح کی تو شاید نہیں کیڑی تھا صبح بالکل دکھی کے رواں دے موج بو دیر پہ باری تعداد من دے حال تخت جاج کو
کئی اور طرف تے شمالی وزیرستان بے کور کلاسیوی کسان ستنول کیجن او بلور تے غلام خان تحصیل تر 200 وضعیت کورونی رائست سوی دا اغیزمن خلق واسطازی چ غشتن لری
امیدا مطالبه کوي چې کیم خان وروتو دا زر نظر وفات کو دا نه راځي کیم خان دا نه وروزی ان شاء الله دا خلک بالکل کلیئر دي.
په پېښور کې چارواکو د مژو او موږکانو د وژلو کمپاین پیل کړی. خلک وایي مژو یو شمېر ماشومان چیچلي او شمېر یې روس تر بلا زیاتېږي.
تور مګیږي جی پاګټي هاو دا دې ډیرانو نو کې دې خزلو لره دی او دا خر دا ګټرې دي دې په دې غاړو دومره دي چې سمره تشمار نه کې.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونی د پایل رپورت. خبر پښتونخوا جنوبی ضلعو ځینې سیاسي ګوندونه باید اپریل 14 نیټه په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خپلو غوښتنو پاک کې د مرکزی حکومت پر ضد د احتجاج اعلان کړی دی. د اعلان د جمعې پر ورځ د جیل خنجات په برخه کې د وزیر اعلی پرویز خټک سلاکار ملک قاسم د صوبای اسمبلی په غونډه کې وکړی. نوموړی ادعا وکړه چې د راهداري په اړه ټول کار تر پنجاب پر تیرېدونکې لار روان دی. د خبر پښتونخوا لار له پامه غورځول شوې ده. تفصیل له پېښور د غلام قاسم ریپورت کې.
دا خبره تیر مازیګر د پښتونخوا اسمبلی غونډې ته د جیل خانجاتو لپاره د وزیر اعلی مشیر ملک قاسم خان خټک په خپل وینا کې وکړه. هم په دغه لړ کې نوموړي لمشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري منصوبه کې ټول کار په مشرقي لارې په پنجاب صوبه کې روان دي او دغه لوی منصوبه کې د پښتونخوا صوبې خلک په تیاره کې ساتل شوی دي.
دا د جنوبی اضلاع چې څومره پولیټیکل پارټیز دي ایلډرز دي درې څلور اجلاسونه وکړ، کوم سپیک کوم مراد دي ګان هغه مشته هیڅ قسم ته چې کومه دو مشته پنجاب ارسو پنجاب کی کیږي صبح کی څه شای نه کیږي دا صبح بالکل دوکي کې روانه ده. موږ به ډېر په باري تعداد مند حال تخت جاج کو.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري په لړ کې صوبایي وزیر شاپرمان مشال ریډیو ته وویل د صوبې واکمن او مخالف ګوندونه به د دغې منصوبې په لړ کې په شریکه په مرکزي حکومت فشار اچوي.
او خاص کر دا صوبه خو په دهشتګردۍ کې ډېره خراب شو، بیا په دې صوبه کې سود د ټول نه زیات خراب شو، او دا واحد دغه ده چې دلته به سیکورټي، دلته به اکنامک اکټیویټیز، دا د دې صوبې د عوامو حق دی. مونږ بالکل ټوله صوبه د ایون د اپوزیشن ممبران ټول په دې خبره متفق دي چې دا زمونږ ته د سیپیک د لاینس فل فیسیلیټیز سره پکار دي.
یاد دې وی چې وزیر اعظم میا نواز شریف د چین پاکستان اقتصادي رهداري په اړه دوه ټولګوندیز غونډې رابللې وې، او په دغه دواړو غونډو کې وزیر اعظم میا نواز شریف ژمنه کړې وه چې تر ټولو اول به د پښتونخوا د جنوبي ضلعو نه تیره شوې مغربي لاره جوړوي. خو د پښتونخوا د سیاسي او قومي مشرانو په خبره د اقتصادي رهداري اصل منصوبه په مشرقي لاره عملي کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
که یو طرف ته د شمالي وزیرستان د بېکوره کړل شوو کسانو د ستنولو سلسله روانه ده، خو بل لور ته د دې ایجنسي له غلام خال تحصیله د څه د پاسه 200 کورنۍ راستل شوي دي. تر دې وړاندې د ځینو نورو سیمو په شمول له غلام خان خلک نه و بېکوره کړل شوي، خو اوس د خلکو په وینا چارواکو ورته ویلي چې دوی غواړي دا سیمه له وسلوالو پاکه کړي. په شمالي وزیرستان کې د ضرب عضب عملیاتو له وجې د حکومتي شمیرو له مخې تر 100,000 زیاتې کورنۍ بېکوره کړل شوي دي، چې پکې 25,000 ستنول شوي دي. عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
دولتي چارواکو په وینا 13 ورځ د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان سیدگی قبیله 9,240 کورانه رئیستل شوه چې بنو مختلفو سیمو ته کډه وړلې. دولتي او عسکري چارواکي وای د عملیاتو څخه تحصیل غلام خان به نورې کورانه هم کډه کړي. چارواکي وای تحصیل غلام خان خلک نو کډه شوی چې اوس دغه سیمه پاکولو په غرض یې دغه خلک به کور کړي. غلام خان نوی کډوال شوی خلکو لپاره بکا خیل کډوالو کیم کې انتظامات شوی ول. خو د قبایلی سیمو لپاره قدرتی افتونو سره مبارزه اداره اف ڈی ایم ای چارواکو په وینا ټوله کډوال شوی کورنۍ بنو مختلفو سیمو ته کډه وړلې او بکا خیل کیم ته څوک نه دی ورغلی. شمالی وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه چیرمین ملک غلام مشال تا وویل چې دوی دولت نه په بیا بیا خپلو سیمو ته ستنولو غوښتنه کړې، او دولت هم دې کال تر اخره پورې ژمنه کړې خو پر ځای د ستنولو نوي خلک راایستلې شي.
بالکل کلیئر دی اور ملاقات
اف ڈی ایم اے یو چارواکی عمران وزیر مشال تا وویل نوې بے کور شو کورانه یو لپاره بکا خیل کډوالو کیمپ کې مکمل انتظامات کړي، خو دوی په خوخه په خپل مخت للی او کیمپ ته نه دی ورغلی.
کیمپ کې دوی لپاره سنټرونه پیچ کړي وو، هغه نه علاوه چې څومره فیسلټیز د نورو آی ڈی پیز ته دي کرنټلی دا په کیمپ کې هغه هم دي تم مونږ ارینج کړي وو. تو والنٹری پروسیس ته هغه نو تاسو کې چې را مطلب تاسو کیمپ ته تا غواړي کنه آف کیمپ ته هغه ته تا غواړي دا ٹی ڈی پی په مطلب ویلنگنس باندې ډیپند کوي چې را هغه کم ځکه ویلنگ دی په دې فیملیز کې نو څه پورې سو کم کیمپ ته نه دي تللي. تقریبا 219 فیملیز چې کوي هغه ورډ پر نو چې کوي هغه تللي دا ٹی ڈی پی مرضی دا هغه کیمپ ته تا غواړي ولته هغه فیسیلیټیز اویل کو نه غواړي نو هغه ته ټول ته مونږ ویلکم وایو هغه کې هر قسمه فیسیلیټی دي دا ورکړه کې.
دا یادونه ده چې شمالي وزیرستان تحصیل شوه سپینوام رزمک د تاخیل دوسلی او ګاډیوم نه خلک نه دی راوتلی. د غشان غلام خان تحصیل کې هم خلک په ځای پاتې شوی دي چې اوس ورته د سیمو د کلیرنس په غرض دغه خلکو ته د وتلو ویل شوی. شمالی وزیرستان نه وړاندې د اف ڈی ایم ایش میرې تر مخه 1,73,000 رجسٹرډ شوی کورنۍ بې کوره شوی چې دې کې تر اوسه پورې 25,000 کورنۍ واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان د بشري حقوقو سازمان هیومن رائټس کمیشن د دې هیواد د مجموعي امنیت په اړه د 2015 کال رپورټ خپور کړی دی. دغه کلنی رپورټ د دې هیواد د تیر کال امنیت له 2008 کال سره پرتله کوي او وایي چې امنیت ډېر ښه شوی دی. سازمان په رپورټ کې د بشري حقوقو سره تړلو نورو چارو په اړه هم شمیرې او حکومتي اقدامات څېړلي دي. د دې تفصیل به له اسلام آباد د سراج سهیر په رپورټ کې واورو.
رپورٹ لکھی چی پکال 2015 کی ٹولی اتلس زنوجن کی بریدون شوی دی چی دو کال 2014 پا پرتلا یو دیرش فیصد کمی دی. دغنگ رپورٹ وائی چی تیر کال وسلوالو دا پاکستان پا 15 ضلعو کی پا سیاسی مشرانو او کارکنانو باندے یو سل وقت حملے کری دی چی پکی وہ 55 خلق وجلے او 15 جوبل شوی دی او دو تشدد پا پیخو کی 14212 خلق وجلے شوی دی. رپورٹ پلاندے وائی چی پکال 2015 کی پا 9.9 زنانو باندې جنسی تشدد شوی چې پکې 209 او یا کورنۍ تشدد هم شامل دی او دا شن په 1300 زنانو په مخونو باندې تیزاب پاشل شوی دی او 333 زنانا تختولې شوی. د بشري حقوقو د رپورت په وینا چې تیر کال 14 صحافیان او ځین نور د میډیا کارکنان وجلې شوی دی چې لکه بلې پاکستان د صحافیانو لپاره خطرناک ملک ګرځولې شوی. د اقلیتونو د حقوقو په حق له رپورت وایي چې په پاکستان کې د تشدد او زور زیاتی په وجه باندې په زرګونو د اقلیتي برادرۍ سره تړلو خلکو له پاکستانه کډه کړې ده. رپورټ زیاتوي چې په کال 2015 کې 340 خلکو ته پانسۍ ورکړې شوې دي او 8000 خلک د پانسۍ د سزا په انتظار دي او د دې عمل له وجې پاکستان په هغه ملکونو کې شامل شو چرته چې د ټولو زیاتې د پانسۍ سزاګانې ورکړل کېږي. رپورټ لیکي په یاد کال کې د ماشومانو سره 3,388 د جنسي تیری پیښې شوې دي چې پکې 1,940 جنکۍ او 1,490 د 1,915 کالو پورې هلکان شامل دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان هیومن رائټس کمیشن وایس چیئرمین کامران عارف وی
دا رپورت چې سټیټ اف هیومن رائټس ان پاکستان ان 2015 مطلب 2015-12 کې او د کی مونږ په مختلف پهلو غانو باندې چې کم د هیومن رائټس سره تعلق لري په هغه باندې مونږ فیکټس اند فیګرز ورک کړی دي. کم قانونونه جوړ شوي دي واقعیات دا تفصیلی یو قسم سره صورتحال پېښ کړي د انسانی حقوقو په پاکستان کې په 2015
کلی چې مشال ریډیو د دې رپورت په حق له د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د یو تنظیم عورت فاونډیشن مشر اسیم ملک نه تاسو وکړو نو هغه وی
د رپورت مطابق زیر خبره چې د ګورو شي د اخ کې د تعداد چې کم دی ورسره ورسره سی وکی هم ځنه شیان چې لکه دوی لیکلي دي چې مثال په تور باندې دلته کې خودکش حملې دا کم شوي خو زیر خبره چې د خپل سیاسي صورتحال هم چې کم دی اپ د باندې یو اثر لري نو زیر خبره چې هغه ولې خوب خوشی خدا دې چې زنه شیان چې ګره پانسی حوالے سره چې دې ګړې چې پانسی چې کوم دي دا یو حل دی نه دا یو حل نه دی یعنی دا څه اقدامات چې دوی کوم ریکمنډیشن ورکړي دي په کار د حکومت او هغه تنظیمونه چې د انساني او بشري حقوقو په حوالے سره کار کوي اپ دغه باندې په کار د شي غور فکر وکړي.
رپورت په پاکستان کې د تعلیم په حق لا هم اندېښنې څرګندې کړې دي او وایي چې په پاکستان کې 2.5 کروڑ ماشومان له اسکول بهر دي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د پېښور چارواکو د مژو مژکانو د وژلو کمپاین پیل کړی دی. خلک وایي په دې وروستیو کې په پېښور کې مژو یو شمېر ماشومان چیچلي دي او دا پېښې ورځ تر بله مخ په زیاتېدو دي. های کورټ هم په دې اړه حکومت ته د ګام اخیستلو حکم کړی و. تفصیل له پېښوره ځلاند یوسفزی راکوي.
پېښور کې د مګو پر ضد د عملیاتو پیلولو د پرانستې په دستوره کې ډوډۍ او ټماټرو کې زهر واچول شول او ځلي ناظم محمد عاصم دغه زهر په خپل د ډیران او نالو غاړو ته واچول. محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل چې د اولس د شکایتونو وروسته یې په پېښور کې د مګو پر ضد د عملیات پیل کړل او له پېښوره د مګو تر ختمېدو پورې به جاری وي.
سهار مونږ نیفا والا راغختی او نیفا دی اداره دی کی هغه سره خبرو کی هغه تمویل چې تاسو دې باندې سروي کنډکټ کی چې دا پرابلم څه دی دا سو وجه چې دا مګي زیات شي وي. آیا دا خدای زمان اندازه چې څه معلومات دی هغه دا چې 15 کالونه دا پرابلم چې دی دا روان دی کنه نو اوس ورته خلکو خیال شو د دوه ماجومان خوړه هغه سره دې خلکو خیال شو د های کورټ په اکشن واغستو دی نه مخکم ان شاء الله چې سره دغه مونږ په خپل کار کې وي کی پوره کوو.
د کوهټه یو اوسیدونکو ابرار خان وایي چې مګي وړاندې هم وي خو د 1300 کالو راهیسي هم د مګو شمیره زیاته شوې ده او هم یې وجودونه غټ شوې دي او ځنې مګي خو پکې نږدې د پښوګانو برابر دي.
تور مګي دیږي هغه ته هاو دا دې ډیرانو نو کې دې خزلو لرا دي او دا خر دا غټرې دي دې په دې غاړو دومره دي چې سمره تشمار نه کې چرګانو چوک کې ګورنمنت پریس نه دی هغه چې منډې چې دا پارمي چرګانو هلته سوال دي سه باسي او چکر دوا ماشومان ولا کو څوک دې یو د کولیم دوایان چوری هغه د یاري ماشوم لا سوګدان شي ویلې چې دا شی خواکا ولا وې زخر لګوتی یو نسی د یاري خوای چوری منشي کنه ماشومان دي
د سرکاري شمیرې تر مخه په خبر کې تیر او درو کلونو کې 15 د غیګي ماشومان د مګو د چچلو لوجه مړ شوی دي د کوهټه اتکلن ماز وای چې د مګو نډیر یریږي خواله نه ورزي زکه چې مور یې ورته د مګو په اړه خطرناکې کیسې کوي
ټول غټه غټه مګي دي دلته وای خیال ساته او بم خوري
د پېښور ضلع انتظامیه د یوې مګې د سر قیمت 25 روپۍ او کنټونمنټ بورډ 300 روپۍ اعلان کړی دی. د ضلع ناظم په وینا پر روانه هفته کې د پېښور په بیلابیلو سیمو کې کیش پوینټونه ټاکي چرته چې به ولسته د وجلې شو مګو په سر انعام لاس په لاس ورکول شي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د خبر پښتونخوا په سواد کې فوج هغه کسان د هنر ورزکول ورسته خوچ کړی دي چې د وسلوالو طالبان سره د تړاو په تور نیول شوی وو. د دوی شمیر تر 500 زیات دی او د جمعې په ورځ په دستور کې ورته د هنري زده کړو سندونه ورکړل شو. تفصیل د نیاز احمد خان په رپورټ کې.
سواد کې د پاکستان فوج لخوا روزانه اغستون کې هغه تنان چې سموده د طالبانو سره د مرستو په تور کې په بند کې تیر کړه او بیا ورته د فوج لخوا درې میاشتې د بیا بحالۍ او هنر خوتو روزنه ورکول وروسته د خوشي کېدو اجازه ورکړه شوه. په دا اړه وایي
زمانم شفیق الله ده دا پر دیر اوسیدونکی یم. ما د پوج سره دوه کاله خیر کې تیر کړه. ما کې ډیر چینج راغی. مخکې که ما طالبان سره بيته کولې په موبایل باندې اوس کړه خلکو نه زما بالکل نفرت دی او اوس وایندر په دې شنه کو بس زم په دې مل کې نقصان کو او بس هر طرف ته بس خون خرابو بس دا خو د مسلمان شان نه دی چې بس شریعت خو بده نه راځي.
زمانم خو محمد عالم دی او د پلان نوم می وزیر خان دی. ما ځان په خپل لکه پوز لورکو او خپل ګناونه دامي دا کړم پوز لورکو نو خوشاله پدیم چې هغه زما سره ډیر زیات خو کړه زما کم غلطیانې ګناونه چې هغه دا تبدغه کړه او به ما باندې یو ډیر خو نه رزده کو کمپیوټر را تجده کو او ان شاء الله زما بهر کوشش ته چې کم مشره کې زو دکانو باسم ده دی او مخ ته به ډیر خط کوشش کوم چې خو چرم او ماول ډیر برابر وکړو.
په دا اړه د مټي درشخیل غفار خان چې د امن کمیټې مشر هم دی وایي چې دغه د روزنې لړۍ یو ښه ګام دی.
خلکو ته به ځینې تشکی چې چا سره بد کړی دی هغه به نه غواړي خو موږ هغې ته به خواست کوو چې دا زموږ دی دوی غلط شي وو که څه غلطي کړي د هغې موافق غواړي د هغې عداله به کوي او زما ها که چرته بیا بېلارې شو نو دا موږ ټولو فرض دی د قوم پیسې چې موږ په نظر ساتو او د هغې په وخت بیا تدارک کوو او رپورټ کوو نو ان شاء الله دا غلط نه ځي زما خپل ایمان دی او زموږ وروڼه موږ به ساتو زه ځان سره په معاشره باندې به کوشش کوو چې خاص کړي.
دغه تنانو په اړه سواد کې د فوج ویان میجر ودود وایي چې دغه د وسلوالو سره په مرستو کې ککړ تنانو بیا بهالۍ لړۍ ده.
د ترهګرۍ کې چې کوم خلک شامل معمولی نویت باندې چې کوم خلک ناپوه او ناسمجه او په غیالاتو سره مخ شو د خپل ملک دپاره د خپل علاقې دپاره خپل خاندان دپاره خصوصي تور باندې د ګټې وټې وسیله جوړه شي نو دې په سلسله کې دا پروګرامونه روان دي.
د فوج لخوا ورکړی شوی معلوماتو تر مخه تر دې د ملکن ډیویژن کې 1500 داسې تنان خوشی کړی شوی دي او دغه تنانو ته د هنري اسناد ورکولو سره سره هنري اوزار هم ورکړی شوی چې دغه تنان پر خپل روزګار روان کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
په کورما کې خلک شکایت کوي چې د اوبو د ستونزې د حل لپاره درې کال وړاندې شروع شوی منصوبه لا باندې لا هم کار نه دی پیل شوی. دوی غوښتنه کوي چې د اوبو د کمښت ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دي نو حکومت باید پر دې منصوبه ژر تر ژره کار پیل کړي. طارق اورگزای رپورټ لري.
په کورما کې د مرغو چینې اوسیدونکي دا غوښتنه کوي چې د دې د پلاټنې وشي چې اوبو ستونزه حل کولو لپاره چې کوم پروجیکټ منظور شوی و هغه تر اوسه ولې نه دی شروع شوی. د سیمې رفیع الله چمکني مشال رډیو ته وایي درې کاله وړاندې د اوبو تالاب او هغې نه پایپونه د غځولو لپاره پیسې هم وتلې وې خو دا نه ده معلومه چې بیا ولې د دوی اوبو ستونزه حل نشولا.
2012 بوکس ډیولاپمنٹ پارٹ ډیولاپمنٹ بوکی بقاعده دی حکومت ماغه فند دی هغه می شو شوی دی درې کول و شو چې هغه باندې کورن کیږي او داغه حکومت فند دی ایشوم شوی دی هغه هغه کې تقریبا 30% خستم دی دی باندې نه پولیټیکل تنظیم یا صدا سی هغه خستلو اکشن او نه صدا کوم گورنر ټیم لاړو نو پته نه لګی چې دی کې پوس نه لوس ته او کا لون دی نه دا مسله سفید نه وځي
د مرغو چنی اوسیدونکو کې پاکي او بنلري او دا وخت دوی د لری زاینونه د سکلو او بو په بشکو او منګیو کې پر وړلو مجبور دي د سیمه انوار الحق مشال لډیو توای په کار دی چې د سیمه خلکو د اوبو ستونزه حل کولو لپاره حکومت دې پر ځنډول شوی پراجیکټ باندې زر تر زر کار شروع کړي
وړ وړ کې دا غ خپل ضرورت نه ریړو کې او بوړي او سره غ ضرورت نه غ پر گئی بار چینه د چشمه د اغه کې غ راوړي او ډیر غریبانان خلکو د سیدي چاوي ما ځنانه اکثر اوس یو کوي وبسي
د منځنی کور مې مرسال پروتوکول جن وسال خان خټک مشال لډیو توای په مرغو چینه سیمه کې د خلکو اوبو ستونزه حل کولو لپاره پر دغه پروجیکټ کار نشي کولای ځکه چې د مرغو چینه په ځمکه لانجه ده او زیاتوي چې په کم ځای باندې لانجه وي په هغه ځای کې پولیټیکل انتظامیا هیڅ داسې ترقیاتي کارونه نشي کولای واضح دی چې په کورما کې منظور شوی یو شمېر ترقیاتي پروژې داسې دي چې پیسې ورته وتلې دي خو په نیمه کې پاتې دي او د کالونو رهسې د ځان ښکار دي طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور
د مشال رادیو د خالد اورزی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکام یو لس بجو
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا
اف سی آر او پښتانه
په پوکام دوو بجو
د مشال په نوم
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
روختیا او درملنه
په دوو نیمه بجو
سروې
په درې نیمه بجو
جمهوریت
په پوکام سلورو بجو
تړون
په پوکام پینزو بجو
خبر ایجنسی د باډی سپا قبیله خلک وایي چې د باډی په کشاله او پوځي عملیاتو کې تر ټولو زیات زیانونه دوی ته اوښتي دي دوکانونه او کورونه ړنګ سوي او د سړکونو په پراخ کولو کې احترام ځکه او جایدادونه هم لاړل او اوس د رسنیدو وروسته د سهولتونو د نشتوالي له امله د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي دوی غوښتنه کوي چې باید د زیانونو په بدل کې د معاوضه ورکړل شي د نور تفصیل لپاره به ورسو خپل همکار فرهاد شینواری ته
د خیبر جنسی د باډی سپاک بلی مشران وایي چې نامنه او د وسلوالو په ضد د پوځي عملیاتو په وخت د دوی قبیله تر ټولو زیاته ځپل شوې ده او کاروباري مرکزونه او کورونه ویجاړ شوي دي خو تر اوسه ورته څه مالی مرستې نه دي ورکړی شوي د باډی سپاک بلی یو مشر شمس الدین پردی په دې حق له مشال ریډیو ته وایي
دوکانونه هم د منځه لوړو ټرانسفارمر د منځه لوړې کورونه د منځه لوړو ټول کورونه د میورون شوي دي
د خیبر جنسی د پرمختیایي کارونو ذمہوار ایڈیشنل پولیټیکل ایجنټ قاسم کاکړ بیا وایي چې د باډی د خلکو د بیا بحالۍ لپاره حکومت یو لوی منصوبه باندې کار کوي او چې د سړکونو پراخ کولو کې د چا ځمکې یا جایدادونه راغلي وي نو هغوی ته به معاوضه میلاو شي چارواکي وایي چې باډه خواوشا اوه کاله پس د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاصه کړه شوې ده او امنیت پکې بحال شوی دی فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په منځنۍ سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لنډو سپو 2013 4015 1013 او 15 کلو هرسا اوریدلی شئ
اوس هم دولسنی بجې کېدونکو دی اسرار العالم مومند به خبرونه لنډیز وړاندې کړي.
خبر په خپل جنوبي ضلع خلک د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د مرکزی حکومت د موجوده تګلارې پر ضد احتجاج پیلوي. د خبر په خپل د وزیر اعلی پروس خټک سلاکار ملک حسن خان پرون مشاله دوه ویل دغه احتجاج به د اپریل په 11 ترسره کوي. که څه هم د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي چې لومبه به د چین پاکستان اقتصادي راهداري په مشرقي لاره کار سرته رسولی شي، خو پښتانه سیاستوال دا نه مني. د پوځي عملیاتو له کبله د شمالي وزیرستان څخه تازه 240 کورنۍ بې کوره کړل شوې دي. د غلام خان تحصیل نه د سیدګي قبلي دغه کورنۍ چې تیر ورځ بنو تا کړه شوې پړی د وزیرستان مشرانو له سخت اندېښنو سره مخ شوي، او د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې مشر ملک غلام نن مشاله ډوته وویل چې حکومت د پخوانیو کډوالو بیرته لیږلو پر ځای نور خلک له سیمې راوباسي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن لخوا پرون خپور شوی رپورټ کې راغلی په 2015 کال کې د پاکستان دننه تل ځانمرګي بریدونه شوي، وسلوالو په سیاسي خلکو یو 40 حمله کړي، او د تشدد په پیښو کې 4,612 عام وګړي وژل شوي دي. چارواکي ادعا کوي چې د افغانستان د هرات ولایت په شینډن ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې چې اول پړاو یې بشپړ شو تر 100 زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه عملیاتو په نتیجه کې د شینډن 80% هغه سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوي چې مخکې د وسلوالو په کنټرول کې وي، خو لا هم وسلوالو پر ډېره سندې ویلي. د امریکا ولسمشر وایي لا هم دا اندېښنه شته چې تراګر اټومي وسلې ترلاسه کړي، خو له ښه مرغه د ګټو هڅو له امله تر اوسه هېڅ تراګر ډله نه ده توانېدلې چې اټومي وسله ترلاسه کړي. بارک اوباما دغه څرګندونې د اټومي امنیت سرمشري ته په واشنګټن کې کړې دي. او د شلو ورځې نړیوال کرکټ کپ فاینل لوبه سبا د اتوار پورې د ویسټ انډیز او انګلینډ ترمنځ ده.
اسرار العالم مومند چې د خبرونو لنډیز وړاندې کړل، اوس هم سراج ظهیر د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نن د پېښور نه خپرېدونکي اجورس پاڼه خپلې ادارېیې کې لیکي، وفاقي حکومت د پېټرول په نرخ کې 1.50 روپۍ او د های سپیډ ډیزل په نرخ کې د 1.40 روپۍ اضافه کړې ده. او دې دوران د خزانې وفاقي وزیر ویلي دي چې حکومت په غریب ولس بوج راکمولو لپاره 2 ارب روپۍ سبزیډي ورکوي. د ادارې په وینا د فکر او سوچ خبره ده. یو طرف ته حکومت وایي چې غریب ولس لپاره سبزیډي ورکوي، بل پلو سټیټ بینک د حکومت په معاشي پالیسو اعتماد سرګندونه هم کوي او وایي چې حکومت په تجارتي خساره راکمولو کې کامیاب شوی دی. خو د دې هر څه باوجود د پاکستان اولس له پریشانی سره مخ دی، او د حکومت لخوا تیرو میاشتو کې د تیلو په نرخونو کې د کمی هیڅ فایده اولس ته نه ده رسیدلې. خو اوس چې د پېټرولو او ډیزلو په نرخونو کې معمولی شان اضافه وکړی شوه، نو هر څه به ورسره په فوري توګه ګران شي. دریا اخري کې لیکي پاکستان لبا د اغستل شوو قرضو د واپسۍ بندوبست هم کول، او کله چې دوی دغه قرضه واپس کوي نو هم زور به د غریب اولس نه اوزي. نو باید چې حکومت په خپلو پالیسو باندې غور وکړي او د غریب اولس خیال وساتي. د دې ترڅنګ مشر کرس پڼ خپل ادارېیې کې د خیبر پختونخوا په تعلیمي صورتحال باندې لیک کړی دی، او وایي چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاحکار دا دعوه د ځمکني حقایقو پر ضد ده چې ګنې د سرکاري اسکولونو د غوره نظام په وجه باندې 15,000 ماشومان د پرایویټ اسکولونو نه سرکاري اسکولونو کې داخل شوی دی. د ادارې په وینا چې د تعلیم څنګه سره تړلو خلکو ته په خشان د دې خبرې علم دی چې مور او پلار خپل بچی چرته هم په سرکاري اسکولونو کې نه داخلوي، او په ډیرو تکلیفونو برداشت کولو خپل بچو باندې په پرایویټ اسکولونو کې سبقونه وایي. ادارې زیاتوي چې د سرکاري اسکولونو نتیجه هم د خصوصي سلاحکار داوا رد کوي چې کومه 3% ده، او په زرګونو ماشومان فیل شوي دي چې لکبلې مور او پلار خپل بچی د سرکاري اسکولونو نه باسی. ادریا اخری کې وای باید چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه د لړکی سنجیده اقدامات وکړي، او د تعلیم د نظام غوړ جوړولو لپاره د تعلیم د ماهرانو رائے واخلي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د نیویارک ریویو آف باکس مجلې په لاهور کې د تیری اونۍ ځانمرګي برید پس حالاتو ته کتنه کړې. د مجلې لیکي د دغې وسلوالي حملې وروسته په صوبه کې د فوج مشر لخوا د صوبې امنیتي چارې په لاس کې د اخیستو اعلان هڅه ده چې د فوج او حکومت ترمنځ پر تعلقاتو اغیز کړی دی. بلخوا د اکانومست مجلې اروپا ته د پناه غوښتونکو افغان کډوالو په اړه مقاله خپره کړې او لیکي په اروپایي ټولنه کې د شام، اریتریا او عراق وګړي تر ټولو زیات قبلېږي، چې له امله یې هغه افغان پناه غوښتونکي بې ارومدګار پاتې کېږي د دغو هېوادونو کې د اوسېدو لپاره په خپل سر سفرونه کوي. ملیحه مرزاده د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعات وړاندې کوي.
د نیویارک ریویو آف بکس مجله لیکي د تیر اتوار په ورځ د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د عیسایانو اختر ایسټر مانځلو لپاره په ورغلو خلکو نه ځانمرګي برید د نړۍ بیلابیلو هیوادونو غندنه کړې ده. مجله لیکي د دغه برید په وجل شو کې 29 ماشومانو او 370 کسان پکې ژوبل وو چې زیاتره عیسایان وو. د مجلې په خبره تر برید وروسته چې څه ډېره توجه نه ده ورکړل شوې، د پاکستان د پوځ او حکومت ترمنځ پر تعلقاتو پرېوتي منفي اثرات دي چې د هیواد په پنجاب صوبه کې بې ثباتي لا نوره زیاتولې شي. مجله لیکي د اتوار د ورځې تر برید مخکې وزیر اعظم نواز شریف داسې کوششونه کړي وو چې د پوځ مشر په پنجاب کې امنیتي چارې په لاس کې وانخلي، خو اوس د دغه حمله پس حالات بدل ښکاري. مجله لیکي د پاکستان پوځ په تیرو 18 میاشتو کې د پاکستاني او طالبانو او داغوی نورو ډلو خلاف په کاروایانو لاس پورې کړی دی. دغو وسلوالو په کراچۍ، خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې فعالیتونه کړي دي، خو اوس هم پنجاب هغه صوبه ده چېرته چې تقریبا 60 سختریزه ډلې، تر 30 زیاتې مدرسې یا مذهبي سکولونه موجود دي چې له ځینو وسلوال او یا هغه کسان راوتي دي چې سختریزه نظریه لري. مجله لیکي همدغه په پاکستان کې د ترګري مهمه وجه ده. بلخوا اکانومست مجله لیکي د 19 کلنې افغان پناه غوښتونکو کډوالې منیرې او داغې دوه خویندو ته سویډن تر ټولو غوره هیواد ښکاري. دغه درې یتیمانې چې په خپل سر یې دغه هیواد ته سفر وکړ، په ایران کې په غیر قانوني ډول اوسېدې او تعلیم ته هم رسایي نه و. کسام هغوی له یو نگران کورنۍ سره ژوند کوي او سکول ته هم ځي، په دې انتظار دي چې آیا دوی دغلته پاتې کېدی شي کنه. مجله لیکي کې دي چې دغه مهلت د ډېر کم وخت لپاره وي، چې د رور برعکس څوک چې لسو کلونو راهیسې د سویډن باشنده دي واپس خپل هیواد ته لیږل کېدی شي. د مجله په خبره په اروپایي ټولنه کې د شامي، اریتریایي او عراقي وګړو د پناه غوښتلو درخواستونه زیات قبلېږي، چې د شام وګړي په سلو کې 90، د اریتریا وګړي 80% او د عراق وګړي 50% قبول کېږي. د دې پرتله د افغانانو لپاره د اشاره تیر کال 9.5% وه. له دې سره افغان وګړي د پناه غوښتونکو کډوالو لپاره د اروپایي ټولنې له هغو سکیمونو بې برخه پاتې کېږي چې له مخې دوی په یونان، اټلي او یا نورو هیوادونو کې قبول شي، ځکه چې دوی باید د هغو هیوادونو له فهرسته یو وي چې د قبلېدو لپاره اشاره 50% ټاکل شوې ده. مجله لیکي هغه څوک چې په خپله سفر باندې راوځي اکثره بې یارو مددګار پاتې شي. کله چې د روان کال په فروری میاشت کې د پناه غوښتونکو کډوالو په وړاندې مقدونیا او یونان په سرحدونو پیرا سخت کړل شو، نو تر ټولو زیات متاثره افغان وګړي چې دغه هیوادونو ته داخلي دوه تپری نه خودل شو او په خیمو کې یوازې پاتې شول.
د سیمه حالاتو نړۍ مطبوعات مو له ملیحه مرزاده واوریدل. د روسي ډیپلوماټ تور لګولې چې د ترک درې سازمانونو په شام کې د اسلامي دولت لري یا داعش سخت دریځو وسوال ته پوځي سازمان ورکړی دی. د روسي او ترکی ترمنځ اړیکې په نومبر میاشت کې د ترکی لخوا د یوې روسي الوتکې د ویشتل کېدو له کبله خړې پړې سوي دي. سلیم صالح رپورټ لري.
په هغه لیک کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته لیږل شوی او پرون یې پیښه شو، په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر ویتالی چورکین ادعا کړې چې د 1,900,000 ډالرو په ارزښت منفجره او کیمیاوي مواد د ترکیې له سرحدونو په سوریه کې داعش سختریز ډلې ته قاچاق شوي دي. چورکین په لیک کې چې دوی اونې مخکې لیکلي ویلي د وسلو او پوځي تجهیزاتو زیات اکمالات چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته سوي د ترکیې دي او دا کار د غیر دولتي سازمانونو له طریقه کوي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر وایي په سوریه کې داعش ډلې ته زیات اکمالات د بیسار او لایل قدر سازمانونو او د بشري حقوقو او ازادیو لپاره د یو بل سازمان لخوا سوي دي. د روسیې دغه ډیپلومات د غرض ادعا وکړه چې د ترکیې د استخباراتو ملي سازمان د دغو اکمالاتو څارنه کوي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس لیکي چې دوی هڅه وکړه په ملګرو ملتونو کې د روسیې دغه لیک په اړه د ترکیې د استازو نظر واخلي، خو د هغو په مندلو بریالی نه سو. ترکیه د سوریې د ولسمشر بشار الاسد چې د مسکو متحد دی مخالفت کوي. د ترکیه او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته له هغې خړې پړې سوې چې ترکیه په نومبر میاشت کې د سوریې پولې ته نږدې یوه روسي الوتکه وویشته. د روسیې جنگي الوتکې له څو مودې راهیسې په سوریه کې د داعش ډلې پر ضد پوځي عملیات کوي. د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې څه باندې 2.5 لک کسان وژل سوي، 1 میلیون ټپیان سوي او شاوخوا 12 میلیونه نور بې کوره سوي دي.
سلام سلام رپورٹ موریدی. د افغانستان د سولې علي شورا وای هله لري چې له حزب اسلامي سره د خبرو په دریم پړاو کې ورستي توافق ته ورسیږي. د سولې علي شورا مرسیال عبدالخبیر اوچکون د جمعې پرز د مشال دو افغان څنګه تول چې له حزب اسلامي سره به درې مناسته په نشتی ورځو کې په کابل کې وسی. په دې اړه د حدیث پردیس رپورٹ اورو.
او یا په سلو کې د بیلابیلو مواردو پر سر د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د حکومت له توافق وروسته د سولې علي شورا هیله خیي چې پراتلونکو ورځو کې له دغه حزب سره وروستۍ هوکړې ته ورسیږي. د سولې علي شورا مرسیال عبدالخبیر اوچخون د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاتې اختلافي موارد په دې حد کې نه دي چې د سولې خبرې له ننګونو سره مخ کړي.
دریم ناسته د اسلامي هیئت او شورا علي سول هیئت ترمنځ کېږي و ان شاء الله هغه 10% چې باقی شوی وو یو امیدوارم چې یو ښه نتیجه او مطلوب ته ورسیږي ان شاء الله.
له دې وړاندې د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی د حزب اسلامي له پلاوی سره پر هغه مسوده چې 3 فصله او 6 ویشت ماده یې درلودي بحثونه کړي چې تقریبا 90% هوکړې ته هم رسیدلې دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي او پلاوی 15 ورځې وړاندې کابل ته راغی او تر دې دمه یې د سولې د خبرو دوه پړاوه خبرې کړې دي. د سولې علي شورا په دې باور ده چې د سولې پروسې سره د حزب اسلامي او ځای کېدل به نورې وسلوالې ډلې د غلړې ته وهڅوي. که څه هم داسې اوازې شته چې خایي حزب اسلامي په قدرت کې د ونډې اخیستو غوښتنه کړې وي، خو د سولې علي شورا بیا دا ډول اوازې ناسمې بولي. په همدې حال کې یو شمېر سیاسي کارپوهان بیا وایي چې له حزب اسلامي سره سوله نشي کولای په افغانستان کې ملي مصالحه رامنځته کړي، خو تر یو بریده به د جګړې شدت راکم کړي. سیاسي کارپوه محب الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د حزب اسلامي لسول سره یو ځکه د دولت سره خبري او بل اخر هغه پایلې او کی پایلې تر رسیدل په دې معنی نه وی چې په ټول افغانستان کې د جګړیزه جبهه نور په ټاپه ودرېږي، بلکې دا به د جګړیزه جګړې یو برخه قرار کی او یو اندازه سول برامنسته کی. خو په دې معنی نه چې په ټول افغانستان کې د سمسامکه او امن ته لار هواره کی، یا د ټول افغانستان کې نور مسله پایته ورکړي.
لدی وړاندې زینو کارپوهانو آزادی رادیو سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د جګړې اصلي لوري طالبان دي او مهمه ده چې دوی د سولې خبرو ته حاضر شي، خو طالبانو بیا تل د سولې په خبرو کې له خپل ګډون انکار کړی.
د حدیث پردیس رپورٹ موریدی. د جمع پرس په خوست کې د سلګونو خلکو په ګډون د تیر کال د لارون په منځ کې د ځانمرګ برید د قربانیانو لومړی تلین ولمانځه سو. د خوست تیر کال په ځانمرګ برید کې شاوخوا 80 تنو ملکی وګړو ته مرګ شو بلاوشته و. د تلین وېډوالو پر افغان حکومت نیوکه وکړه چې د یادې پیښو قربانیان یې هېر کړي او د پیښو د عاملونو په اړه هم ولسره معلومات نه دي شریک کړي. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ د خوست سلګونو اوسیدونکو په یاد ولایت کې د تیر کال د حمل د 14 ملیټې د ځانمرګ برید پیښه چې تر اتیا او ډیرو ملکي وګړو ته پکې مرګ ژوبله واوښته په کلکه وغندله. د غونډې ویناوالو پر مرکزي حکومت نیوکه وکړه چې د یادې خونړۍ پیښې د قربانیانو او ټپیانو کورنیو ته یې هیڅ ډول پاملرنه نه ده کړې او تر اوسه د دې پیښې د څېړنو پایلې هم له ولس سره نه دي شریکې شوې. د ولسي جرګې استازی همایون چې په یاده پیښه کې سخت ټپي شوی و، په خپلو خبرو کې مرکزي حکومت د پیخ قربانیانو ته په ناپامه تورن کړ او له افغان ولسمشرې د قربانیانو وارثانو او کورنیو ته د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه.
حکومت زموږ د شهیدانو ورځ دی یو د وبسلیدو نه دي توانېدلې چې د شهیدانو فامیل ته په مساعد وخت کې زونور ورسوي او کومک ویته وکړي. د افغانستان د ولسمشر نه د خوست خلک ته قضا لري چې جدي پاملرنه ده وکړي.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولي واحدزي په خپلو خبرو کې یاده پیخ د خلکو لپاره یو دردونکې او نه هیریدونکې ورځ وبلله.
دغه ورځ د خوست په تاریخ کې یو دردونکې، ویرونکې او تور ورځ ده. امیدوار یو چې مرکزی حکومت په دې برخه کې جدي پاملرنه وکړي، نه یوازې دغه شهیدانو ته بلکې ټول هغه شهیدان چې د هیواد د ازادۍ، د دې نظام د پایښت او ټینګښت لپاره یې قرباني ورکړي دي، د هغو حقوقو ته پاملرنه وکړي.
د ادم خان لادون په نوم یو خوستوال چې یو ځوان ورور په دې پیښه کې وژل شوی، له حکومت نه د دې پیښې د عاملینو د پیدا کولو او د هغوی د مجازات کېدو غوښتنه وکړه.
هغه چا چې دا عمل سرته رسولی دی هغه باید مجازات شي. هغه باید محکمې ته راشي، خو ولې تر اوسه پورې په دې کې حکومت بې تفاوته پاتې شوی دی؟ زموږ د دغه موضوع په اړه یې هیڅ تصمیم نه دی نیولی.
د لمانځغونې په پای کې د ولایتي شورا د استازي نورشاه نوراني لخوا د غونډې درې مادي پریکړه لیک ولوستل شو.
موږ د مرکزي حکومت نه په دې سخت خوابدي وو چې د دې بدمرغه پېښې د قربانیانو د کورنیو سره یې د پام وړ مرسته او دوی ته لازمه توجه نه ده کړې. موږ د غونډې ګډونوالو حکومت څخه په کلکه غواړو چې د دې خونړۍ پېښې په اړه تحقیقات د ولس سره شریک کړي، د دې فاجعې عاملان د فایده او د ولس په حضر کې دې ورته د خپلو کړنو سزا.
د یادونه ورده په خوست کې تیر کال د لاریون په منځ کې له انتحاري برید څخه مده وروسته د خوست د پخواني هوایي ډګر سره هم د روژې په ماښامي ځانمرګي برید شوی و. د دواړو بریدونو لسګونو ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د حمل د پیښې د قربانیانو د تلین ویناوالو له حکومت څخه وغوښتل چې د دې پیښو د وژل شوو له منځه د مخورو شخصیتونو په نومونو د ښار یو شمېر سړکونه او ځینې ښوونځي ونومول شي.
د نجیب الله خیل رپورټ مو اوریدی. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د صوفي شاعر په عبدالرحمن بابا درې ورځنۍ کلیز اور سپل سوی چې په ترس کې دغه په اړه د یو کانفرنس او مشاعرې تابع سوی. قسم په 2009 کال کې د رحمان بابا د مزار تر الوزول وروسته دغه پر مزار نوموړي د اورس او مشاعرې لړۍ څنګه دلې وا خو سش کال ټاکل سوی دی چې د رحمان بابا پر مزار یو سره مشاعره وسی چې د لری او بری پښتونخوا سلګونو شاعران به پکې برخه واخلي. زموږ همکار د رحمان بابا د اورس لومړۍ ورځ ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی چې په یو سندره پیلېږي.
د خیبر پختونخوا صوبې په مرکز پېښور کې د صوفي شاعر عبدالرحمن بابا درې ورځنی کلیز اورس پیل شو چې د رواني میاشتې تر درې منټې پورې به جاري وي. دغه اورس د جمعې پر ورځ د ګڼ شمېر لیکوالو، شاعرانو او د رحمان بابا د مینهوالو لخوا د هغه پر مزار د ګلونو څادر په غوړولو پیل شو. د رحمان بابا د تلین په موقع دغه درې ورځنی اورس ته بیا په پېښور کې رحمان ادبي جرګې کړې چې د بابا پر مزار پر مشاعرې سربېره پکې دغه په اړه یو ورځنی کانفرنس او مشاعره هم شامله ده چې د لرې او برې پښتونخوا ګڼو لیکوالو او شاعرانو ته پکې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. که څه هم د رحمان بابا پر مزار به تر 2009 میلادي کال مخکې هر کال د اپریل په میاشت کې درې ورځنی ورځ په ترڅ کې مشاعره کېده، خو دا لړۍ په تېرو څو کلونو کې د پېښور د نام نیوز او د ترهګریزو بریدونو له امله ځنډېدلې وه. خو سږ کال ټاکل شوې چې دغه مشاعره به یو ځل بیا د رحمان بابا په مزار وشي چې د لرې او برې پښتونخوا ګڼ شاعران به پکې برخه واخلي. د رحمان ادبي جرګې جنرال سکرټري سید ظفرالله بخشالي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د رحمان بابا د درې ورځنی ورځ په اړه وویل،
مشاعرانو دا فیصله کړې ده چې دا د سږ کال چې کوم دی نو څومره پروګرامونه کېږي دا به د رحمان بابا مزار باندې کېږي. د هغې ښکاره ثبوت دار نن تاسو ولیدل چې د رحمان بابا مزار باندې چې کوم دی ګلونو څادر غوړل شو او سبا چې کوم دی نو د مشاعره به پیل کېږي. پای کې چې کوم
لیکوال شاعر سیر منګل خوشاله دی چې امنیتي وضعیت نسبتا ښه شوی چې په ترڅ کې د رحمان بابا پر مزار یو ځل بیا مشاعره او ادبي غونډې جوړیږي او دغه سلګونه مینهوال پکې برخه اخلي. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې رحمان بابا د امن اصول شاعر وباله ویوي،
د ترګرې د لاسا چې د مزار شهید شو او بیا د دلته کې بچ کم هغه د بي غونډې کې دی هغه وځندې دي او اوس یو ورې بیا دلته کې خپل پروګرامونه وکړي. نو اوس دغه سرګرمیان شروع شولې او مونږ وایو چې الله تعالی دې بل کال ته د دینه هم دا سرګرمیان زیاتی کی. یزګه چې د رحمان بابا پیغام مینا او محبت او امن دی، نه یوازې پښتنو د پاره بلکې ټول انسانیت د پاره. هغه شاعر انسانیت ته د اخلاق او معلم دی.
په 2009 میلادي کال کې د رحمان بابا مزار تر غي سو میاشتې وروسته په بمونو والوزول شو چې افغان حکومت دغه مزار په بیا رغونه او د شناخت په جوړولو کې پوره ونډه اخیستې وه. د رحمان بابا یو مینهوال او د خیبر پښتونخوا پخوانی صوبایي وزیر عبدالسبحان هم بابا د امن او مینې شاعر بولي او په خبره تر هغه ورځې کله دغه صوفي شاعر مزار په نښه کړی او چې غوښتل یې پښتانه له مینې او امن بې برخې کړي.
پښتانه د عقیدې خاوندان دي او دوی په عقیده باندې سوداباري نه کوي او د رحمان بابا عقیده خو صرف امن دی، مینه ده، محبت دی او د مینې پیغام ورکړی بابا جی. د دې لپاره زمونږ دا خانقاګانې دا ځایونه دلته نه خلکو ته فیض ملاوی کی، دلته نه خلکو ته نصیحت ملاوی کی. نو د دې کوشش ناکام وشو لرونه لرونه به سبا د بابا جی په مزار باندې دا د روزه کې ملاوی کی. نو یو بل سره د الله روز برد پښتنو د بری پښتونخوا د کوزی پښتونخوا او د بلوچستان د پښتنو د دې چې کم دین یو بل سره هغه د خپل وینه سره ملاوی شي.
د یادونه ورداشت ته پښتو ادب سړونکو په وینا رحمان بابا په 1453 میلادي کال کې پیښور ته نږدې په بهادر کلی کې زیږیدلې او په 1911 میلادي کال کې مړ شوی چې د پیښور په هزار فانی سیمه کې خاورو ته سپارل شوی او هر ورځ سلګونه مینوال او زایرین زیارت ته ورځي.
اے رحمان دا پل پلو جبست کا مسلح غیب صفت گل.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں.
موسیقی استادان پا چه حال دی؟
ایوارڈو نا ملاو شده دیو دلتا چوله خرطم نو بز لگی کنا
نو پدا سی که واقداران چه کبی؟
30,000 روپے پر مند باغو ترکوت
پر هر چه سربیرا حل زل روانی دی دلی دلی جوانانو هم هنر تا مخه کری
دا رباب مقابله و پای کم زمان پس پوزیشن راگه
دوی دا سوله لپیغام سر راگه دی
دا هنر لارد تشدد نلری لارد
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندای بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو ری اوسم یو بل رپورټ راځو د خیبر پښتونخوا سلګری څنګه تر سوري لاندې د شوزو لپاره د جوړي کرل سوی میلې نن دوه مورسته په ملک شزی خپل لاسي کارونه هم د ننداري لپاره وړاندې کوي. د دې ترڅنګ هلته د ماشومان او شوزو لپاره تفریحي تنظیمات هم سوي دي. دغه میله به سبا له پای ته رسیږي. تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د سیلګری محکمې ویاندې زاره عالم مشال لیړو ته وویل چې دا میله په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا زنانو لپاره جوړه کړل شوې ده چې پکې به د هغې زنانو کارونه هم د نندرتون لپاره ایښودل کېږي. څوک چې په کورونو کې د خپل لاسي زونه جوړوي او د دوی هڅه چې دوی له غټو غټو مارکیټونو ته رسۍ ورکړي او دېنه علاوه دغه زنانو لپاره تفریح او د سیل هم یو ښه غوره موقع ده.
تم خزو کړي او چې کوم پارټیسیپینټس دی اغم خزي دي او چې کوم وزیټرز هم دي هغه ایکسکلوسیو فلی خزي دي. د دې بیسیک مقصد دا دی چې کوم دنیا دا اغه ته دا خودل دي چې یو خو خبر پښتونخوا یو امن پسند قوم دی. دلته امن ډیر زیات خلک خوخي او داسي ریکریشنل اکټیویټیز پکار دي او دویم دا چې کوم زموږ کوم خواتین کور کې دي او کوم ورکوټ سکل باندې کار کوي او جابز کوي او سکلز دی ورلا نو دغه سکلز مونږه چې کوم بهر دنیا دا اغه د پاره ایکسپوز کو چې هغه ګوري او هغه ته غټ مارکیټ ملاو شي.
دغه میلې ته راغلې یو زنانه سمیا وایي چې ډېر خوشاله دي ځکه چې دوی پکې سره د خپل خویندو او ملګرو راغلي دي. نو د میلې نه هم خوند واخیستو خوراک ساکه هم خو او ځان له سيزونه هم واغستل.
ډېر خوشاله یو چې داسې پروګرام شوی دی. دې کې موږ غواړو چې داسې پروګرامونه بیا بیا وشي ځکه چې دې کې یو سړی نشته او نو ته دراتلو اجازه شته. موږ په واړم راوستي خويندې مراغلي مرګري مراغلي دي ډېر زیات هم انجوي کړا پروګرام. موږ ټوریزم ډیپارټمنټ ډېر زیات خوشاله یو چې موږ د پاره داسې پروګرام کړی دی. موږ غواړو چې داسې پروګرامونه بیا بیا وشي ځکه چې په هیبر پښتونخوا کې خوځو ته د بار د وتو اجازه ډیر کم وي او داسې موقع بیا بیا نه ملاویږي. هر سم واغشتل خوراکونه مو کړل او بیګاله پکې فیشن شوم دا میوزیک هم دی پکې.
دا خیبر پختونخوا د سیلګری د محکمې وینا تر مخه دا درې ورځې میله به د اتوار تر ورځې پورې دوام لري او د دې میلې په اخر کې به د پښتنو هغه میرمنې چا چې په خپلو میدانونو کې غوره کارکردګي ښودلې دي هغوی ته به د حکومت لخوا انعامونه او سندونه هم ورکول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر
اوس مې روانه غړي ورسته ریپورت د پښتو ژبې شاعر او لیکوال عبدالقادر مجرم د پښتو د پښو په ګوتو نه کتابونه کمپوز کړی دي. تو 25 کلن قادر مجرم د لیکوالۍ ترڅنګ د بلوچستان ایالت په کلاسیفلا سیمه کې د خپل کلي ماشومان ته په وړیا توګه زده کړې ورکوي. اما چا زمې د نوموړي د ژوند او کار په اړه ریپورت جوړ کړی چې د قادر مجرم په خپل شعر پیل شي.
په کار خدا ده چې لتا نمرور سي سړی چې داسې وکړي نسته څوک چاله به ورس سړی.
عبدالقادر مجرم د خپل شاعري نوی کتاب کمپوزوي. نوموړي تر دې وړاندې هم د پښو په ګوتو یو شمېر کتابونه لیکلي دي.
په 2004 کې به تقریبا دونه بو چې ما اول کتاب چاپ کړ. داغه پس بیا ما خپل شاعري او لنډې کیسې یا سناول شروع کړ. درې تقریبا شعري ټولګي او یو د لنډو کیسو ټولګه سلور پنځه بناولونه تقریبا چاپ سوي. درې تقریبا ناچاپه پراته.
مجرم د پاکستان په دولتي برېښنایي شرکت کې کار کوي. په 2001 کال کې د برېښنایي څړکې له کبله خپل لاسونه وبایلل خو حوصله نه.
اول ټیم کې خو به خلک داسې وو چې مکتب ورغه د به وایي ما ورته به په دغه باندې یو کار نه چلیږي. ژوند خو کول غواړي. داغه پس چې کوم دا نوی ځوانان چې په دغه لما سر ولادت سوچ یا دا سړی شاعر دی یا کتاب لیکي یا څه کوي داغه ورسته لما سره تقریبا د کلاس فلا د هر ځوان چې دی زما دومره احترام کوي دومره عزت مکوي لکه د خپل زوی یا خپل ورور.
یو لاس په وژا او بل په څنګل کې تر پرې کېدو وروسته مجرم نه یوازې له اقتصادي ستونز سره مخامخ سو بلکې د یو شاعر او لیکوال په حیث لیکل هم ورته ګران سول.
چې دا څه وسونه هغه بعد خو بیا بستر او زوم یو خو هغه د ژوند پریشانی لري چې روان ژوند به څنګه تیرې. دویم بیا لږ سره سره دا مشکل ورته چې ما به یو څه لیکل نو په بل به ملیکل. هغه چې څه وخت داسې وسولو کله به چا ځان دی کله به دی کې او څوک ورالو نه برالو اخري یو مشکل بیا هم په دا لاس پورې قلم وتړئ چې بیا په دا قلم باندې به څه ګزاره وسي په لاس باندې به لیکي. هغه په لاس باندې چې پر کاپي او په کتاب په داسې باندې نه لیکل کېدل کتابچا کې نو بیا ما د پښو په ګوتو کوشش وکړ چې د پښو په ګوتو کې قلم ونیسم یو څه پر ولیکم. اوس چې ما کله کمپیوټر استعمال کړی دی تقریبا اوس بیا اته نه کاله کېږي هغه بعد ځما ته پښه څه لیکل چې دا کمزوري سو او په کمپیوټر باندې ځار څه چیز لیکم بس لاوله په کمپیوټر باندې ولیکم.
د عبدالقادر مجرم له لاسونو چې کله قلم لویدلې نو په پښو کې نیولې خومځه کې ته نه دی پریشي. نه یوازې دا بلکې نوموړي دا قلم د نورو په لاسونو کې هم ورکړی او د 2004 میلادي کال راهیسې په خپل کلي کې د ماشومانو پر مخ د علم دروازې پرانستې دي.
بل شی وینه ما ولې تراس په کلي کې ورو اکشن بر ټول کې ماپشین ماپشین به دغه پښتو ورته وې نو داغه سره سوکه سوکه پښتو ورته ویل زما ماته ګوډه پښتو چې هغه ما نه ملي اندار زه څه زده کړی و تقریبا اوس به دیارلس څوارلس کاله کېږي چې ما دا سکول راچلولی دی او سرس کال چې د ماته دا کمره په دیارلس کاله کې دا یوه کمره را پیدا شوه او دا نوی ګورمنټ راغی.
مجرم ته اوس مهال نه خو حکومت او نه هم د ماشومانو پلرونه پیسې ورکوي. د نور انسانانو په څیر دی هم د ژوند یو ارمان لري.
دغه یو ارمان لرم چې زما په کلي کې یو ښه سکولي او یو ښه لیبرري که زما وس خرڅ دی او یا چا لما سره په دې کې مرسته کولای شي د لیبرري کې نو کوشش به کوم ان شاء الله لیبرري به په جوړونه.
عبدالقادر مجرم په لوی زړه د ژوند د ناخوالو مقابله کړي او په نیمګړي سرت خپل ژوند په نوې حوصله پر مخ وړي.
روانم حوصلې نه خلوي تلې پاسې دلې روانم حوصلې نه خلوي تلې پاسې دلې اخر می د همت نه مرحله او شرمې دلې اخر می د همت نه مرحله او شرمې دلې.
پر فاټا سبان د سل کال وړاندې د هغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شوی دی. په دغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راواخلا 64 سیکشن دي، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دي.
اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پیښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمی سره.